یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په لانډو خبرونه باندې وکړو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی دی. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. اخوا د بشري حقونو د څار ډلې یو غړی ماهر مومند هم اندېښنه کوي چې په افغانستان کې د انساني او غیر اختیاري قاچاق پیښې زیاتې دي او په دې اړه هم نړیواله ټولنه له جدي چلند ورسره کوي. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دېرش پروګرامونه پیل کړي دي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوي، د دې لپاره چې په افغانستان کې ډېر خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، ډېرې مرستې به په دې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دي ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړي کړي دي. افغانستان د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی. یعنی اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي په خرابات خوراکي وضعیت کې دي. وچکالي، سیاسي او اقتصادي ناورین او بېوزلي هغه لاملونه دي چې افغانستان یې له دې حالت سره مخ کړی دی. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد مخ په زوال روان دی، خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زوره کار وانخلي. په ایران کې له څلورو اونیو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي. مظاهره چان چې ډېرې ښځې دي د حقونو غوښتنه کوي. د رژیم پوځیان بیا د مظاهره چانو په وړاندې له ځپونکو اقداماتو څخه کار اخلي او وایي چې دغه خلک د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي او دوی مخه نیسي. تر اوسه پورې د لسګونه مظاهره چانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپور نه خپاره شوي دي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نه پورته کوي. د بشري حقونو د څار ډلې یو غړی ماهر مومند په دې اړه وایي
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وي چې انساني ازادي پکې سلب کیږي.
افغانستان د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی دی. د افغانستان خلک له څنګه یو حالت سره مخ دي؟ نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې لا هم افغان مېرمنې له کړاوونو ډک ژوند لري.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، یوي کول او اخرې
بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي اوړه کوي. دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، د دې شاکه کارونه نه غواړي.
او د هماورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی چې ایرانی مشران باید د مظاهره چانو پر ضد له زور کار وانخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون بلزینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی دی. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
د جمهوری نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویه هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاري لیکلي دا مرستې به تر هغې ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپله به یې مشخصي کوي اجازه ورکوي. د طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او تر خوا د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. هاخوا د بشر د حقونو د څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وایي که څه هم په افغانستان کې اختیاري قاچاق په وروستیو کې زیات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي په کې سلب کیږي. هغه کس چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپل کنټرول نه لري. دا هغه کس چې قاچاق کیږي د هغه انساني عفت او عزت چې دی پایمال کیږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وي چې دغه انسان چې قاچاق کیږي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کیږي او برمته کیږي.
ماهر مومند اندېښنه ښایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هره ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او ترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې لیکلي وو افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت خبرو غوښتم دا چې د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار عبدالله محب وایي له سیاسیونو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې دي. هغه وایي د افغانستان د معضلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه پام وکړئ د نوري اسنوري رپورت ته.
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدی شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت د دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي د اجماع باندې خبره وشوله، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط، د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاحکارو د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستانه ووت. په خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او ښځینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هېواده بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواده بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی، هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې په رامنځته کېدو بریالي نه شول.
افغانستان د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې د 121 وادونو ترمنځ په 109 مقام راغلی. په دې معنی چې دا یواد لغو یوادونو دی چې وګړي د خوړو د نشټوالي له خورا بد وضعیت سره مخ دي. وچکالي، سیاسي او اقتصادي ناورین او بېوزلي هغه لاملونه بلل کېږي چې افغانستان یې له دغه حالت سره مخ کړی. خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. دا چې څنګه جزئیات له امید ظاهر مالاورو
دا وړو وړ بچی مې د مکتب نو وات سبق نو وات دا ورته زیو
د څلورو اولادونو مور ده. خاوند کال وړاندې د توزیړي له عمله مړ شو او اوس د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې اوسېږي خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. وایي د سر د پټېدو لپاره چت او د خېټې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د اوسني ژوند او حال په اړه مې ترې وپوښتل، ځواب یې داسې و: دا په افغانستان کې د نږدې 40 میلیونه انسانانو له ډلې یوازې د یوې کورنۍ کیسه ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لولګې سره مخ دي. تازه د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو له ډلې په 109 ځای کې راغلی. دا شاخص چې پرون خپور شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي یې له خورا بد خوراکي وضعیت سره مخ دي. د دې راپور پر بنسټ که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډیر خلک د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په پرتله حالت څو چنده خراب دی. په راپور کې راغلی په 2022 کال کې افغانستان له وچکالۍ، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، سختې بې وزلۍ او په نړیواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیې د لوړېدو له امله له بدو پایلو سره مخ دی. په دې راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د اوکراین جګړې وضعیت لا پسې بدتر کړی او خواهي چې راتلونکي کلونه د خوراکي او سون توکو بیې نورې هم پورته ولاړ شي. خو طالب چارواکي دا نه مني چې ګنې د تیر په پرتله د افغانانو خوراکي خوندیتوب له منځه تللی او اوس په بد حال کې دي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد:
په افغانستان کې وضعیت په پخوانیو مراتبو بهتره او ښه ده. له هغه وضعیت چې دلته ټوله نړۍ واوه او ځواکونه او اقتصاد او هر څه له هغه نه وضعیت اوسنی وضعیت بهتره ده.
خو مجاهد دا هم وایي چې دوی د افغانانو د اقتصادي او خوراکي خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د پراختیایي پروګرام د راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نشي حلولی. یو ان ډی پی په دې راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یعنی د اکتوبر پر 15مه یې خپور کړی، ویلي د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي چې دا شمېره د تیرو دریو کلونو په پرتله دوه برابره لوړه ده.
امروز حقوق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چانو پر ضد چې د خپلو اساسي اخونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زوره کار وانخلي. په ایران کې له څلور اونیو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي. مظاهره چان چې ډیری یې ښځې دي د حقونو غوښتنه کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران پر مشرانو غږ وکړ چې د خپلو هغو خلکو پر ضد تاوتریخوالی بس کړي چې په وروستیو اونیو کې د مهسا امینی په نوم د یوې پیغلې له وژل کېدو وروسته د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي دي. بایدن پرون جمعه په کالیفورنیا کې د وینا په مهال وویل ښځې باید پرېښودل شي چې دوی څه اغوندي. ایران باید د هغو ښځو خلاف چې د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه کوي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. بایدن زیاته کړه په ایران کې پراخو مظاهرو چې د یوې 22 کلنې نجلۍ له وژل کېدو وروسته له ډېرو کلونو وروسته تر ټولو پراخې مظاهرې دي حیرانه کړی دی. ګڼ شمېر خلک په وروستیو څلورو اونیو کې واټونو ته راوځي او مړ د یوې دیکتاتور شعار د ورکولو تر څنګ د ښځو د حقونو او ازادیو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې د ایران د زړورو ښځو تر څنګ درېږي. تر دې وړاندې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د حکومت پر ضد د مظاهرو په خاطر د ایران د ښځو زړورتیا وستایله. بلینکن پرون په واشنگټن کې له یو شمېر ایرانیو فعالانو سره وکتل. په دغو فعالانو کې هنرغاړې نازنین بنیادی، لیکواله رویا حکاکیان او د جنسیت د مساوات فعاله شیری حکیمی شامل وې. د بشري حقونو مؤسسو ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهرو د ځپلو په لړ کې تر 200 ډیر کسان وژلي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا د امریکا پر متحدو ایالاتونو تور لګولی چې د ایران د بې ثباته کولو لپاره یې مظاهرې هڅولې دي. له بلینکن سره په کتنه کې ایرانی لیکوالي آغلی حکاکیان غوښتنه وکړه چې امریکا دې د ایران له حکومت سره خبرې ودروي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
ټاکل شوی چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبې پیل شي. د اونۍ تر اخره به د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله د غوره اتو لوبډلو په پړاو کې ده چې لوبې راتلونکې اونۍ پیلېږي. د شل اوورونو نړیوال لوبو ته کتنه په دغه رپورټ کې.
د شل اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2023 ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برېټانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برېټانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه را وروسته دې جام ته لاره وکړه خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، آمادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلاديش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربی امارات او هالند، په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوی او آیرلند. لدی هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي، او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربانه شي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده، او داسې مال لمانځل کېږي چې په افغانستان کې د پخوا په څیر د ښځو ژوند له کړاوونو ډک ګڼل کېږي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالي ښځو ژوند ته کتنه شوې ده.
د نورستان د مرکز پرون په یو کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینه په څیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخره بل داسې نور ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی، او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 80% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبورۍ د نارینهو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه سي ده.
پلری پراتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کې چیرې د تیر کال د 2018 کال د 15 اگست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خو یې هم حسابو لږ بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټیم ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې راغلي. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي، هغه ډیر لږ ویلی شم چې ډیر لږ لاسرسی د کومه کوته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نوشو. متاسفانه بعضی انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضی انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر آی فمایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږیږم. بعضی انجوګانې وي چې شاید ښځو ته یو څه کړي اوسي، هغه هم سترګې پرې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسی چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري، او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیز هم څېړلی دی. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشټوالی ګڼ کسان د بیوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بیوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم شیزی ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د وروزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت راغلم چې نن مې اته مده کمی نه مده اته په تبخې نه دی دلې قسم په خدای کمی کای غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی یو دی خاصه ګرانی د بلې خاصه نشته ده د بلې خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلې ته واچوم یا وس به خي خراب دی وس حالت به خي خراب دی.
دا کلیپ نوم د بلې شزه ځوان زوی وجل سوی او میړې د غټي وټي نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خاله شوی نه کې شی به پیدا سوی غیران په پیدا سوی میړه می نه سې زی په دې ډیر خور سم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې چې ما ته چې نه راک.
د افغانستان په لور پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړی. د شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کمه سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړې، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه یې عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتری لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
څو چې خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي، زه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راوړي چې ګویا اجاب سره قمرات کې یا کوم دستور دینی دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای. هیله من نیم چارت زر ښځې خپل سواد لري چې په دین پوه شي، پر اواش پوه شي او خپل په حق باندې پوه شي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید هغې ته پابند اوسیږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیری کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هیرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون وخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی چې له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا پرختی پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي ډیرې مرستې به په همدغو برخو کې وي. د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ په 109 ځای کې راغلی دی. خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چیانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زور کار وانخلي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستری روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه.
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې یو لک 20,000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ نه دی وروهلی؟
ما خوسته وې سمې سلوارې زنګ وروهلی خو موبایل بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالي مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 45 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د محتاجونو د درملنې ابن سینا زبرسینز روغتون چارواکي وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډېریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هېواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره فلحال په سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیه قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم د
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل دوا طلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې $2 ملیون UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجونو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې ارزولي دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي کڅه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډلهیز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یوه برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غوړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند دي تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو موتات ازادي رډیو ته وویل:
پر خپل لار زو خولاراویان مو پتیګو او لوټولي، زموږ مړی او ژوندۍ ته کنځلې کوي. څه وایو وروره؟
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د راتلونکي سړې ژمي له امله ډیر اندېښمن دی.
زه له دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بېکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوي چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتونو درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوه مرستندوی ادارو سره هم خبرې شوي چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3000 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسدی رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي. دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغۍ له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اخته وی تشنجی حملات نظر عادی ناروغان ته شدید وی که عادی ناروغان زر کنترول گی دا مریضان کنترول نکی زر کوم مریضان چه موتادی نو عقیبا نظر زر حملات رزی تکراری حملات رزی پره نو زکه الته تخریبا زیاتی گی مریض کنترول ناموزی
بی سرپنا معتادین معمولا په کندوالو ترپلونو لاندی او مردارو لختیو کې له خلکو لري ژوند کوي که په دغه حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي د حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي دوی خپل مشخص سهولتونه لري لکه دوا په منظمه توګه اخلي حفظ الصحه مراتبولی شي غذا په وخت ورته رسیږي د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي اما هغه موتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي سهولتونه نشته کومکونه نشته نو مریض ته غذایي مواد ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي مریض نشي اغوستلی نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دی باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي
معتاد لومړی د میرګي او که د احتیاط درملنه
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي بلکې نور عوامل لکه انفکشن تروما د وینې د قند تیتوالی سکته مغزی د ویتامین بی دولس کموالی کلسیم کموالی او داسې نور که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي نو باید معتاد تداوی شي که مرګي او تشنج نور عوامل ولري باید اول تشنج تداوی شي که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي دا بیا مشکله ده عملات نه کنترولیږي اول قدم که عملات باید کنترول شی او بعدا معتادی تداوی شی
د معتادینو درملنه ممکنه او آسانه ده ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغیو اخته وي د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده
خو خبره ده چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي دا بهتره ده ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي کوم ادویجات ته لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله بهږي مشکلات بدایي چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهیږي چې کوم ادویجات وخوري سره هم ترکې کی نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي مریض کنترولولی نشي همیشه ډاکټر سره باید مشوره کی
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورکه شي
او ان شاء الله که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای نو که معتاد تداوی شي اسکله هغې باندې عملات نه راځي او که عوامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي هغه علت باید تداوی شي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي. په دې نو وخت په ریویدی بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي چې هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کیږي بل دې دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي چې د اور سره یې تمایلات او تماس زیات د سوختګي او لایم یا په ګیره کې یا په وختانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هکې نه دا د ګوتې سره دا همیشه سرسی دلی غندی تور دو دروزی که نپا کیگی داده اللہ تعالی یو قدرت ده چه پا مخ که دو درش مرزونه تثبیتی ده چه با تو گوری و ده مسلک که کاری کردی بیگی چه ده موتاد ده ده خبری نی دی خبری دسی مدقته خبره که یو دفت چه خبرو تا شروع که نو بیا دیر تو مشکل سر قطع که او مخه مخیشا سری ته نګوري مسکی ته ګوري دیوالی یا چتی هغه ته ګوري دا غخو نظافت بیخی خراب دا کوم اطراف ته سترګې دا دد نه نزی او اطراف ته سترګې چې توریږي نه میختنه چې ببر شي بل دا اطراف د خولې دا غوګونه دا قسمت یو قسم شینګلی دلیل دا شي د مواد استفاده کی اکسیجن مقدار په داخل وجود کې میږي دلته علائم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سړیږي خصوصا په چاس کې په تریاک کې خبره چې کوي ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري پکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلی نوکانو لاندې چون خیره یې پاکولی نه شي
آیا پوهېده لاس
ترونو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو ولسوالۍ نوراغا تر نشې مخکې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمني یې هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو
خپله سلمان یم خپل دکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو انډیوالان به دکان ته راغله کې به نه سن یو سرګټ وهي او بل وهي ویښتو ګیره به مې ورته جوړ کړه ښه کار به مې ورته وکړو بس یو دم به ورسره ونیو معتاد شو اته 1000 روپۍ دا مې په سرګټو کې دا پوډر د ورځې وهل واته کاله مې وهل نو اته کالو پورې داسې چې هغه 1500 کې حساب کې ډېرې پیسې راځي زندګي مې د لاسه ورکش په ورونه مې د کشران دغه پلان مې وزرې دی دا اوس هم شیشه به مې یو نیمخ وهل هغه داسې رواني کړم چې روغ لیونی رانه جوړ کړو بس په لاره به چر څوک کېدم په هغه مهم شک کولو په ځان مهم کولو دکان مې چې په نارنج باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوه شو چې ما پوډر شروع کړي دي بېخي هغه دکان ته نور پرې نه خوم ورته مې پلار ما هغه دکان کې 1500 روپۍ پیشکی ورکړې ده 1500 مې لګولې بمبې او شینه مې جوړ کړې ما زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پوډر کې ایزاد دکان څخه کوم قدم روان اخلې به زه هغه دکان ته لاندې نړم هم د شنور دوه درې دکان نه روانو ګلې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه مې پیشکی ورکړه کال کړه عادت مې سره کو خا ما مو کوړه مې سودا لګل کار مې کو نشې مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځې زړه تاسو پوډر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پی نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامو کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرڅه کړی یو لک 20000 تمانچا ما په زر نیمه خرڅه کړی ما مم د لاس اور ک په دې رقم باندې ک ما د ابد عملی د نشانه کولې ولې بده ما د لاس هغه دکان کلو نو دومره حساب دی ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلا شو ما وطن ته لاړم پلار راته ویشته به نور خارته نه ځي ما پلار اشپزم دی ولس کار کوو کنه ما ته ویشته به نور خارته نه ځي د کوډانو کوسی کېشته دی عمل نخلا شي نو دا عمل خو د شي شهر شي په ځان سره نه ګورم په کور کې پردی وزره مونږ په پسر کې ګرځې ما ورو راوستې تړلې ما مور خپل ډېر دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې چې دا اوس زه دې دین څنګه پټکم او دا نه و چې باندې مونډې کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپې غوڅي او عمل دې سره باندې کوي کني یو ټیم کې موزه راوستې مور ترانم چې مور زه خو پاوډر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان مساتله پیسو ته غلې مو مونږ خمار ته چې امام کار پیسې ډېر په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه وسلی دلی چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ورکی دی وای هغه سرونی او جبل وزم په مارغله دا خو واوا مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان نوم در باندې شي مال بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی والم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 500 روپۍ مې خرڅ کړه او وزه رانه وړل ورور په څلورو 500 مور سړی مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزه رمه کې پیسې مرکړي نو د څه غلاګان مې پکې کړی دي نو کمه نشه نه کوله چې ته ما غس کار مو وخت سره کوله لکه محکمې چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس در ته مې چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې وخ خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویدوي خود اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
الهی تو خوز مازوی پا ورا و بو گرا و سا جان خدای پا خیر خپل کور تا راولی
واخزه تاولی لا ترو سوی خیر ویداشا نیماش پا دا
اسلام تروس کور تا ندیر اغلی چنگ با خوب راس
سشه اسلام کور تا ندیر اغلی
او ندیر اغلی
زنگ دی ندیر ور وحلی
لما خوستان ریسمی سلوار زنگ ور وحلی خو موبایل بیخی بنده
نو تا خود دوڑه پر وقت تویل چی پا کور که ده دوڑه تیز لینه کی گی
ما ویل را بسی زد سخه برو ما چی دمرا بچنجیر
زوی دشا تا خوی لمره اشپا نده چی کور تا نا وقت رازی تا دو کاله کی گی چی کور تا لکه غل پا تیارگی رازی
و سره دست ما وایا تا خو ما مشر زوی دی
وایی سی چی کری اغا بری بی دا طول ستا دلاسا
ولی ما چی کری گی
اسلام ستا دلاسا پودری شو
ولی ما دلاسا پودری شو
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتېږي فلانه ده وډینګه ده
ورسړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شې وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم امزول او انډیوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کیدای شي درک یې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډرې که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړیه یو معلومات یې وکړه څه چې وایې مه زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیسو حوزې ته ورشه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی نوز با دا غم لڑی نشه مواد پا خار که ازاده نخرچه دلی او زوانان به پینه اخته که دل
طول پولیس خو هم فاسد نده شکر دی مندار پولیس هم لرو نز معلومات خوب در که
خزه اصاب مرا خراب آوا سهر به هم لامزولو او هم اندیوالانو پختنه وکم او هم با پولیسو تا حوال ورکم وای چه دشپی بند و با وره ده وز بی دشا سهر به معلومات وکو
توی دشا با تا خوب نرازی الهی زمازوی پا اورا و بو کی وساطه خدایا ته د سر یې ویښته م بې ځایه کوې
راځه
کومندان صاحب اجازه ده
راځي جی صاحب مهرباني وکړئ راځي په دغه چوکۍ کې نه
کور مو ودان قومندان صاحب
جی صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلاست
قومندان صاحب خیرت لکوم شو له بده ورځې راغلم
ولی څه پیښه ده
قومندان صاحب له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو اوس دا دې تاسو ته راغلم
ته ودرېږه زه په دې کتاب کې وګورم تاسو زوی څه نومیږي
زما زوی اسلام نومیږي اسلام ولد حاجی انوار
خا خا اسلام ولد حاجی انوار تو ګوره دا له خوب نه وي
تراکه چې زه وګورم
اینداغه ده
بس همدا زما زوی ده همدا خپل اسلام ده
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلام په باره کې بد خبر لرو
څه خبره ده قومندان صاحب په اسلام څه شوی دی
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی
څه شه خپل یو انډیوال وژلی دی
او څو نفر لیدلی او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړه موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله اسلام اوس زموږ سره نشته نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي
سشه زما زوی قاتل شو آیا زه د یو قاتل پلارم ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان